پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې دی. دوستانو، د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری پروګرام زه رضوان مراد وړاندې کوم. نور نعیمی د دې خپرونې تخنیکی چارې پر مخ وړي. په خبرونه کې اورئ چې ولسمشر مڼې تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د افغان ځواکونو سره همکاري او د ترستانو د منځ وړلو پروګرامونه شامل وي. خپل اتلو پیژنئ، د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په لغمان کې د عامه پوهاوي د دې پروګرام په اړه هم اورئ. خو اول د دې سات مهم خبرونه چې سیفی الله ستانکزی برابر کړي دي.
سلام، د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د 1400 نویم تحصیلي کال پرانیست. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداري عمومي رئیس وایي موازي ادارې باید منحل نه شي، بلکې ټولې ادارې په خپلواکه توګه له فساد سره مبارزه مخته یوسي. او عراق له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې اړه چې آیا د اسلامي هیواد اسلامي دولت څخه دریځ ډلې په دې هیواد کې د بشریت ضد اعمال ترسره کړي، د اسنادو او شواهدو په راټولولو کې مرسته وکړي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د 1400 نویم تحصیلي کال پرانیست. ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې په کابل پانتون کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
سال نو تحصیلي به همه
ټولو ځوانانو، نجونو او هلکانو ته د نوي تحصیلي کال مبارکي وایم. تاسو ټولو ماته هغه ورځ را یاد کړه چې زه د لومړی د کابل پوهنتون ته راغلم. هیله لرم چې زما په څیر په راتلونکو کلونو کې ګڼ ولسمشران همدغه پوهنتون نه فارغ شي. په دې غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مخکې تایید کړ چې تحصیلي بنسټونو زیاتې ستونزې لري. سرپرست وزیر عبداللطیف روشان وویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره هڅه کوي او داسې عملونه به او داسې پروګرامونه به تطبیق کړي چې په مټ یې له پوهنتونونو فارغ ځوانان اوزګار پاتې نه شي. له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې عمومي رئیس وایي موازي ادارې باید منحل نه شي، بلکې ټولې ادارې په خپلواکه توګه له فساد سره مبارزه مخته یوسي. سید غلام حسین فخری دا څرګندونې د ولسمشر تر پرونی خبرو وروسته وکړي چې ویلي وو موازي ادارې د اصلي ادارو کار مخته نه شي وړلی. د اداري فساد اندازه دومره پراخه ده چې اړتیا یې لیدل کېږي څو له دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې ګڼې ادارې لاس یو کړي. زه فکر کوم یوه اداره په یوازې سر له اداري فساد سره مبارزه نشي کولی. ښاغلی فخری دا هم تایید کړ چې په هیواد کې په پراخه کچه فساد موجود دی او د دې اړتیا لیدل کېږي چې ګڼې ادارې په وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي. په شمال کې د پامیر شلمې فرقې ویاند ډګروال غلام حضرت کریمی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي، دوه ټپیان دي او ګڼ شمېر نور د افغان پوځیانو په لاس نیول شوي دي. د کریمی په خبره یوه اندازه جنګي مهمات هم له وسلوالو مخالفینو لاسته راغلي دي. نه طالبانو او نه خپلواکو سرچینو په دې اړه کومه تبصره کړې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یو نړیوال تروریستي سازمان په توګه ونومو. د بهرنیو چارو وزارت په ویپاڼه کې په یو بیان کې دغه راز ویل شوی چې له دې سره د دغې ډلې ټوله شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي تبا نشي کولی چې له دې ډلې سره هر ډول مالي معامله وکړي. دغه ډله چې اساس یې په 1999 کال کې په کشمیر کې ښودل شوې یوه تر ټولو لویه سخت دریځه ډله ده چې مشري محمد یوسف شاه کوي. نوموړی له مخکې نړیوال تروریست پیژندل شوی و. حزب المجاهدین ډلې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. یوه یې د 2013 کال د اپریل په میاشت کې وه چې په جموں او کشمیر ایالت کې وشوه او 10 کسان پکې ټپیان شول. عراق له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې اړه چې آیا د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په دغه هیواد کې د بشریت ضد عمل ترسره کړي، د اسنادو او شواهدو په راټولولو کې مرسته وکړي. په هغه لیکې چې د چهارشنبې پورې خپور شوی، د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري وویل د د حکومتي ځواکونو چې په وروستیو کې د موسل ښار له داعش آزاد کړ، د ډله ییزو وژنو، د جنسي غلامۍ او د لرغونو آثارو او عبیداتو د له منځه وړلو په ګډون شواهد موندلي دي. هغه وویل برېټانیا د یو پرېکړه لیک د مسودې په برابرولو کې مرسته کوي چې پر اساس به د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې غور کوي چې په دې اړه یوه خپلواکه څېړنه وشي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وویل موسکو به د دغسې پرېکړه لیک ملاتړ وکړي. یزیدیان او نور داعش د داعش قربانیان غواړي چې د عدالت د تأمین لپاره ترسره شوي جرمونه په یوې محکمې کې وڅېړل شي. او سعودي عربستان د چهارشنبې په ورځ وویل چې له قطر سره یې پوله بیرته پرانیستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شویو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او یو شمېر نورو عربي هیوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې او دوحه یې د سخت دریځو په ملاتړ تورنه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په یو بیان کې وویل د سلوا پوله به د قطر د ادباو پر مخ چغواړي حج وکړي پرانیستي وي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکي اجازه پرته کولی شي له دې پولې واوړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې قطریانو ته به په دوو هوایي ډګرونو کې هم د کوزیدو اجازه ورکړل شي. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول سفیو لاستانګزي واوریدل. دروانی خبرونه په ترڅ کې د دې موضوعاتو جزئیات اوري. ولسمشر ماڼۍ وایي تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروسي شبکو د ځالو له منځه وړل شامل وي.
موږ غواړو چې د امریکا عسکر یا د ناتو عسکر دلته جګړې ته داخل شي. ترڅو باندې هیڅ خارجي عسکر موږ جګړې ته نه داخل وي، هغه کفار نه وي.
پر همدې موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې کوو. د بلخ ولایت د چمتال او چاربلک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې د طالبانو حضور او وسلوالې ډلو موجودیت حملې او وسلوال فعالیتونه زیات کړي دي. د نور رپورټونو سربېره دا هم اوري چې په لغمان کې د عامه پوهاوي یو پروګرام په ترڅ کې د خپلواکۍ د ګټلو د اتنویم کلیزې په مناسبت یو پروګرام جوړ شوی چې عنوان یې د خپلواکۍ اتل وپیژنئ.
من واړو چې دغه کمپاین د کلی او د ولسونو هغه پیغامونه ورته رسول چې خپل ملي اتل وپیژني او د سولې او د امن پیغام وټول ولسته ورسوي.
نام د سندرغړی آریانا سعید وای د غواخونو او خبرداري او سربېره به د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته خستلو د ورځې په مناسبت په کابل کې د موسیقي کانسرت ورکړي. د نورو موضوعاتو سربېره په همدې خبرونه کې نن د نوې تحصیلي کال د فایل په اړه د ولسمشر د سرګندونو جزئیات هم خبرېږي. د ازادي رادیو د خبرونې دوهمه برخه بیا یو کله زرغګونه جامع ته څنګه شوه ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام ترو بجو پرې په سفر ډول اوریدل شي. د ولسمشر ماڼۍ تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروریستي شبکو د ځالو له منځه وړلو ته ډېره پاملرنه وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو له داخلېدو سره مخالف دی. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیشن بیا وایي د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل د جګړې سبب ګرځي، ولی امریکا یې باید پر ځای دا لګښت پر افغان ځواکونو ولګوي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات درسره شریکوي.
له هغه یو ورځ مخکې چې د امریکا ولسمشر دغه یواد لوړ پړو امنیتي چارواکو او سلاکارانو سره د افغانستان په جګړې وغږیږي، ولسمشر ماڼۍ وایي تمه لري چې امریکا به د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو سرتیرو له داخلېدو سره مخالف دی، ولې د جګړې د مهارولو لپاره د هغوی ملاتړ مهم ګڼي.
جګړه په خپله باندې مدیریت کړي. موږ غواړو چې د امریکا عسکر یا د ناتو عسکر دلته جګړې ته داخل
او هغه آپشن چې وایي چې جګړه ممکن شخصي شي، یعنی شخصي کمپنیو ته ورکړل شي، هغه سره مخالفت دی که تر اوسه پورې لیدلوری نه لري؟
په هیڅ صورت باندې هیڅ خارجي عسکر موږ جګړې ته نه داخلو، هغه کفار نامه وي.
ښاغلی مینپال وایي چې د افغان لوري غوښتنه دا ده چې د تروریزم پر ملاتړ او روزونکو فشار راوړل شي تر څو د تروریزم پر وړاندې مبارزه بریا ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا جمعه په ډیوډ کیمپ کې د افغانستان پر ستراتیژۍ غږیږي. د خبري رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر په دغه ځانګړي ځای کې چې مهمې فیصلې پکې کیږي، د ولسمشر امنیتي سلاکاران او امنیتي چارواکي بلل شوي تر څو د امریکا د ټولې د اوږدې جګړې په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس روانونه وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون پر مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د وستو په شان ګڼ انتخابونه د ټرمپ مخې ته پراته دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي سالم محمد صالح وایي امریکا ټول انتخابونه لري خو افغانان دې ته منتظر دي چې خپل ځواکونه یې تجهیز او هم دوی د امنیت مسؤل وي. هغه ازادي راډیو ته وویل که د افغان ځواکونو له تجهیز وروسته حتی امریکا د وتلو پرېکړه هم وکړي، د افغانستان ثبات به ثابت وي.
بهترین خبره دا ده چې ناتو یا امریکایان د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو ودري، هغه وسایل امکانات چې اوسنی جنگ دپاره مقابله کولی شي هغه د دې په لاس کې ورکړي. موږ افغانان څو پورې به د پردیو په ونو باندې خپل امنیت ساتو؟ موږ مسؤلیت لرو، د افغانستان دولت مسؤلیت لري، د افغانستان ولس مسؤلیت لري چې د خپلې خاورې نه حفاظت وکړي.
د افغانستان د جګړې په اړه دا څرګندونې او غونډې داسې وخت کېږي چې په دغه هیواد کې د 2014 میلادي کال راهیسې د بهرنیو ځواکونو حضور په تدریجي توګه څو چنده کم شوی دی. په اوس وخت کې 8400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناټو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې دیره دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د جګړې لمن پراخه شوې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دا یوسف زدران پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سبا خپل د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ به ورسره خبرې وکړي. دغه شان دا مو هم واوریدل چې افغان حکومت وایي هیله مند دی چې امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې د تروریستي شبکو د زالو د منځ وړلو موضوع ته پاملرنه زیاته کړي. زمونږ همکار اجمل تورمان د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو باري آرس سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې ستراتیژۍ کې د افغان حکومت د غوښتنې د موثریت په اړه موثریت څه دی؟
شپارس کال امریکا په افغانستان کې تیر کړل، تر اوسه پرې هم د تروریزم غږ شته او تر اوسه پرې هم ورانۍ، قتل، قتال دوام لري. نو ځکه باید د دغه ریښې ولټول شي، که څه هم مشخصې دي بیا هم کتنه پروسی او د تروریزم د ریښو د منځه وړلو لپاره په دې ستراتیژي کې مثبت ګامونه واخیستل شي.
اره صاحب، د افغانستان ولسمشری ماڼۍ دا هم وایي چې حکومت په جګړه کې د بهرنیو سرتیرو له داخلېدو سره مخالف دی، هغه که ځواکونه وي یا مثلا هغه شخصي کمپنۍ چې اوس ویل کېږي چې د ستراتیژۍ کې نوې، دا هم هغه ویل کېږي وړاندوینه چې یو شمېر خصوصي کمپنیو ته شاید دا موضوع وسپارل شي. نو حکومت وایي چې په دې برخه کې دوی مخالف دي، ولې د جګړې د مهارولو لپاره د هغو ملاتړ مهم ګڼي؟ ستاسې په نظر باندې څومره دغه موضوع مهمه ده چې امریکایي پوځیان دلته راشي یا مثلا کمپنۍ دې پکې داخلي شي یا دا چې افغان ځواکونه تجهیز شي د دوی ملاتړ دی وشي پروزنه او خونه کې؟ په درې درې مسایلو کې کومه موضوع ډیره موثره ده د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره؟
من بلې زه فکر کوم چې تیر شپاره سکاله کافي تجربه ده، ټولې لارې وازمایل شولې، ولې دا یو د تروریزم د منځه وړلو کې مؤثر واقع نه سوه لکه څنګه چې کتل کېږي. اوس په نتیجه کې باید دا انګېرنه موجود وي چې د ځواکونو د زیاتېدو پر ځای و هغه نقاطو ته توجه یا پام زیات وسي په هغه کې چې تروریستان روزل کېږي، تجهیز کېږي، اکمال کېږي. په ډېرو لږو امکاناتو کېدلی شي چې هغه مرکزونه د منځ څخه یوسي.
بله عارف صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د موجوده سرتیرو په اړه دلته چې کوم بهرني سرتیري دي، دې په اړه ستاسې نظر څه دی؟ ځکه په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت مخالف وسله والې ډلې طالبانو هم له ډونالډ ټرمپ څخه په یو سرخلاص لیک کې غوښتي چې دوی د خپل پوځیان له افغانستان نه وباسي. فکر کوي چې د موجوده سرتیرو په اړه باید پرېکړه څه وي د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې؟
خاصه مطالعه او څېړنه وسي. داسې وارنټونه شته چې د امریکا د قواو په ایستلو سره ځینې اړخونه شاید وصول ته واحد سوال سي شاید د امنیت سبب سي او دا سر خونه هم شته چې دلته نور منطقوي ځواکونه شاید خلاص خصوصي استفاده وکړي. خو په هر صورت کامل دقت پکار دی، وخت حساس دی، وضعیت د سیمې د تغییر په حال کې دی، ستونزې ډېرې دي، هر ګام چې پورته کېږي باید په ډېر دقت پورته شي.
د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ او دا چې په دې ستراتیژۍ کې باید څه وي، په دې اړه مو د چارو د کارپو باري آریس څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ترکی او ایران په ګډه په خپل گاوند یعنی عراق کې د کردانو لخوا د خپل وکیل لپاره له ټول پښتنې یا ریفرندم سره کلک مخالفت وښود. په پام کې د دغه ټول پښتنه راتلونکي میاشت ترسره شي. دغه مخالفت پرون ترکیه ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیس د یو بېساري سفر په ترڅ کې شوی دی. سالم محمد صالح راسره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. ایران او ترکی ولی مخالفت کړی دی سالی صاحب؟
مسله دا ده چې کردان په ایران، عراق، سوریه او ترکیه کې د پام وړ اقلیت دی چې ځینې ډلې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او وخت نه وخت دغه مبارزه له تاوتریخوالي سره ملګری وي. اوس د ایران او ترکیه چارواکي فکر کوي چې د عراق په شمال کې دغه ټول پښتنه نه یوازې په عراق بلکې په ټوله سیمه کې د وضعیت د خرابېدو سبب کېږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې پلان شوي ټول پښتنه شایي په سیمه کې وضعیت حتی د کورنۍ جګړې خواته بوزي. مولود چاوه شغلو د چهار شمې پورز ټي ار ټي خبر ټلویزیون ته په مرکه کې وویل
په داسې حال کې چې هیواد مو له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی، د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه به وضعیت لا کړکېچن کړي. خدای مکړه حتی شایي د کورنۍ جګړې سبب شي. دا جدي مسأله ده. موږ په څرګنده دوی ته ویلي چې د دې ټول پښتنې مخالف یو او دوی باید ترسره نه کړي. موږ به بیا هم د همدې ټکي ویلو ته ادامه ورکړو.
له دې ټول پښتنې سره مخالفت پرون ترکیې ته د ایران د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د یوه بېساري سفر په لړ کې هم سوی دی. د ایران لوی درستیز د سه شمې پورز انقرې ته له رسېدو سره سم د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي وه چې ډېره موده دغسې سفر نه و سوی، خو په سیمه کې پرمختګونو، امنیتي مسایلو، د پولي امنیت او له ترهګرۍ سره مبارزې ته په پام سره دغسې یوه سفر ته اړتیا وه چې ترسره سي. د ترکیې رسنۍ ویل ده له هغې راوروسته چې په 1979 میلادي کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب سوی، اول وار دی چې د ایران یو لوی درستیز ترکیې ته سفر کوي. باقري پرون وخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته ویل چې دوی موافقه وکړه په عراق کې د کردانو د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه شي ټوله سیمه ناکراره کړي. د ایران لوی درستیز ویلي دا ټول پښتنه که څه هم په عراق کېږي، خو ایران او ترکیه به هم پکې شامل وي، ځکه نو د دواړو هیوادونو رهبران ټینګار کوي چې دا ممکنه نه ده او باید ترسره نسی. خو له دې غوښتنې سره سره د کردانو رهبرانو دغه ټول پښتنه چې پام کې ده د سپتمبر پر 15مه وسی نه ده لغوه کړي.
سالی صاحب، د کردانو تاسو چې رهبرانو یادونه وکړه چې هغوی دا ټول پښتنه رد کړې ده، د هغوی دریس څه دی؟ ولې غواړي چې ټول پښتنه وکړي؟
د عراق کردانو چې شمېر 5 میلیونو ته رسېږي ویلي چې دوی شایي دغه ټول پښتنه تایید کړي، خو د دوی رهبران ټینګار کوي چې دا ټول پښتنه لازم الاجرا نه ده او په خپل ذات کې مشورتي بڼه لري. د عراق کردان چې تر ډېره د پام وړ خود مختاري یا کورواکي لري، د بغداد د مرکزي حکومت تر څنګ سوله ییز ژوند لرلی دی، خو بیا هم له حکومت سره په وروستیو کې د تیلو او نورو مسایلو پر سر د دوی ځینې جنجالونه راغلي دي. خو برعکس په ترکیه او ایران کې د دولتي ځواکونو او ملیشا کورد ملیشاو ترمنځ خونړی شخړې سیبی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د کردانو د سیاسي ځواک پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. کردانو د ترکیه په پارلمان کې د وروستیو انتخاباتو په نتیجه کې د پام وړ څوکۍ ترلاسه کړې دي.
ډېره زیاته مننه سلیم محمد صالح او دوستانو چې د ترکیه او ایران لخوا په عراق کې د کردانو د پلان شوي ټول پښتنې سره د مخالفت په باب درته رپورټ ورو. او اوس هم اقتصادي خبرونه چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په کابل کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 98مې کلیزې په ویاړ ملي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیوان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په 150 غرفو کې بیلابیل افغاني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي دا نندارتون چې د کابل په حبیب الله ځاځي پارک کې جوړ شوی درې ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به بیلابیل تفریحي برنامې هم ترسره شي. هغه وایي د دې نندارتون له لارې غواړي د کورنیو تولیداتو ملاتړ او ورته بازار موندنه وکړي. د افغانستان د زراعت وزارت خبر ورکوي چې سکل 3000 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه او سره ویشي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د اصلاح شوي تخمونه او سره د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې په بزګرانو ویشل کیږي. د هغه په خبره په دې سره به په بیلابیلو حاصلاتو کې خواله رامنځته شي. ښاغلی راشد دا هم وویل چې تیر کال هم بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي وو چې لامل یې په حاصلاتو کې 3% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د زراعت وزارت د معلوماتو له مخې د تیر کال په پرتله سږ کال د تازه میوې په حاصلاتو کې هم په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی. خو بزګران وایي په دې برخه کې د بازار نه موجودیت هغه څه دي چې دوی اندېښمن کړي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریجو یو درې نیم منی بوجۍ 1800 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ او آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پولا، یو یورو 80 افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پولا، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 80 پولا، زر هندي کلداري 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 638 افغانۍ. لملتیامو مننه.
اقتصادی خبرونه مو له اکرام الله اکرام څخه اوریدل. دوستانو، د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې یو کلی زرغګونه د ډرامې نوې برخه اوري او ورپسې د ډرامې اړوند بحث خپرېږي. په دې بحث کې په دې خبرې کېږي چې میرمنې او ماشومان او ځوانان که له خپلو بنسټیزو اسلامي حقونو څخه محروم ساتل کېږي نو زیان به څه وي. دې پوښتنې ته ستاسي اوریدونکو غږیز پیغامونه په 0906 01 01 01 شمیرې ازادي راډیو ته رسیږي چې په همدې خپرونه کې درته خپرولی شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نن په کابل کې د سکال تحصیلی کال پیل شو. د 1996 المریز کال تحصیلی کال پیل شو. ولسمشر په دې اړه جوړ شو مراسمو کې ګډون وکړ. حدیث پردیس د ولسمشر وینا څارلې ده او راسره د تلیفون په لیکه کې ده. پردیس صاحب، د ولسمشر وینا په دې مناسبت د وینا مهم برخې څه وي؟
بله، سلامونه تاسو د راډیو کارمن اوریدونکو ته. نن لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د نوې تحصیلي کال په پیل کې چې د کابل پوهنتون کې مراسم جوړ شوي وو، په دې مناسبت ولسمشر محمد اشرف غني هم وینا لرله او د ده وینا همدا اوس هم دوام لري چې دلته تاسو خبرې کوم. تر اوسه پورې چې ولسمشر غني مهمې خبرې کړي، هغه دا ده چې اوله خبرې دا وه چې ده وویل چې څنګه ما ژمنه کړې وه چې زه به د ځوان نسل لپاره د پل حیثیت ولرم، نو اوس ما خپله ژمنه قرار قرار خپله ژمنه پوره کوم او دا تاسو پورې اړه لري چې دا ملي مسؤلیت څنګه سرته رسوي. بل موضوع ده وویل چې په هیڅ وجه په پوهنتونونو کې نفاق او د نورو بحثونو وړو سیاستونو ته ځای نشته ده او دا مسله باید په جدي شکل د دې مخنیوی وشي. بله مسله د ورته اشاره وکړه چې کوم تحصیلي نصاب چې د ده حکومت ته په میراث پاتې شو، په هیڅ وجه د ټولنې او د ځوان نسل ځوابدهي میکانیزم یا سیستم نه و او دا باید تغییر وکړي. همدارنګه دا مسلې باندې خبره وکړه چې دا هیواد یعنی دیکتاتوري باندې نه اداره کیږي او په یو شکل یې هغې مسلې ته اشاره وکړه چې دوی دیکتاتورانه فکر نه لري، یعنی دا فکر په دې حکومت کې نشته. او دا مسلې باندې ټینګار وکړه چې د تحصیلي بنسټونو لپاره به په لومړي قدم کې 2 کلنه بودیجه او له هغې وروسته به لس کلنې بودیجې باندې کار وشي، تر څو په هغه شکل چې دا بنسټونه بودیجې ته ضرورت لري او په اساسي شکل په دې کې اصلاحات ته ضرورت، نو بودیجه ضرورت او دا مثلا باید په پام کې ونیول شي. او له ټولو نه مهمه مسله چې دویل ته تحصیلی بنسټونه د یو مشخص وړاندیز له مخې رامخته شي او خپل ظرفیتونه لیست کړي، نو موږ یعنی حکومت حاضر دی چې له دوی سره دو اړخیزې هوکړې لاسلیک کړي چې دوی ورته زمینې برابرې کړي. خو لازمه ده چې په دې برخه کې پوهنتونونه او تحصیلي بنسټونه خپل رول ولوبوي. وروستۍ موضوع چې غوښتل مې اشاره وکړم، دوی ویل چې په پوهنتونونو کې باید د افغانستان په دواړو ژبو پښتو دری باندې د زده کړو یو شان زمینه برابره شي او ټولو ته دا فرصت برابر شي چې په دواړو ژبو باندې تحصیلي میکانیزم یا تحصیلي مواد چې برابرېږي په دواړو ژبو دي، یا په هیڅ وجه د ژبو د نفاق موضوع یا د ژبو منفي بحث ځای نشته او دا مسله باید
ډېره زیاته مننه محمد حدیث پردیس. دوستانو، حدیث پردیس چې نن د نوي تحصیلي کال د پیل په مراسمو کې د ولسمشر د وینا ځینې مهمې برخې در سره شریکولې. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې په دې اړه پوره جزئیات اوریدلی شئ.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په لغمان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو د اتنیوي مکلیسي د لمنځلو په ترڅ کې د خپلواکۍ اتل وپیژنئ په نوم د عامه پوهاوي او کمپاین پیل شوی دی چې د زمري ریاست تر 28 نیټې به د خپلواکۍ له کلیسي سره سم برابر دوام وکړي. نور حال لسیمې د شمام شینوارې په ریپورت کې اورو.
د لغمان ولایتي ادارې د خپلواکۍ ورځ یو ونی وړاندې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د اتل وپیژنې تر نامه لاندې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین په جریان کې د لغمان والی عبدالجبار نعیمي د چهارشمې په ورځ برخه اخیستی وه او چاپ شوي بروشري پر ښاریانو ویشلې. ښاغلی نعیمي وایي له دې کمپاین څخه یې موخه پر خلکو د خپلواکۍ اتل پیژندل او د دې خپلواکۍ د ساتلو لپاره هیوادوالو ته د سولې پیغام رسول دي. د لغمان ښار یو تن اوسیدونکي رسنیو ته وویل چې پخوا به یې د خپلواکۍ جشن مانځه خو په دې نه پوهېده چې دا خپلواکۍ هیواد ته چا راوړې ده. دی وایي د همدې کمپاین برکت دی چې د خپلواکۍ اتل غازی امان الله خان یې وپیژنده. د لغمان ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دا کمپاین به د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د رضاکار ځوانانو لخوا تر 28 د اسد پورې روان وي تر څو د خپل اتل د پیژندنې تر څنګ خلکو ته د سولې پیغام هم ورسوي.
د ازادۍ پر چپو
زه د لوکار ولایت یازرې ولسوالۍ د بارې چوترې نه تماس کیم. د افغانستان په لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوکار ولایت یازرې ولسوالۍ ته د پیپو د اوبو کومې پیسې راغلي 80,000 روپۍ هغه د یازرې سپینګیري او ملکانو د بارې چوترې په غلا ویلي دي، خیانت یې کړی، پیسې یې اخیستې دي. موږ دا غواړو چې دغه 80,000 روپۍ او د دغې بمبې پښتنه موږ ته وشي چې تقریبا 85 کوره ډېر سخت بې اوبو دي او سخت اوبو ته ضرورت لري. زه خان زره مینهوال د پکتیا ولایت د یارب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کې د امنیتي سکتور مشرانو باندې ولسمشر باندې غږ کوم چې نور افغانستان د سکوت سره مخامخ دی. ولسوالۍ سکوت کوي، ولایتونه سکوت کوي، کنډکونه سکوت کوي، پوستي سکوت کوي. همدا اوس هم د پکتیا ولایت د یارب ولسوالۍ مکمل لاره بنده ده، ونې چپه کړي دي، مینون کړي دي، د څو ولسوالۍ لارې بندې دي. مکمل کل اردو پکې پرده ده او قمندان کل اردو مې اول ویش او ریول ویش به څه کمانډا ویر کې او څه به اداره راولي او څه به حمایت سربازانو وکړي، څه به سربازانو ته رویا ویر کې. نو ولسمشر نه احترامانه خواهش کوم چې ښه پوهېدي چې زر نفره مافیا ده په افغانستان کې، زر نفره جاسوسان دي، انټرنیشنل غلی دي، زه ور باندې پاچاهي نشم کوای. نو ولې دغه پوسټر تنظیم کاندیدوالو چې د افغانانو په راه کې لوبي ویلي، والي دنه یاغي ده، وزیر دنه یاغي ده، عادي او میرا وزیری یا تورن راجیگی کی کماندان جزیان کی گی ورا جنرالی بس کی کار کوی ام مبارکیم دوی ورتوائی آیا قانون دی غریب سری پارا جور شوی دی؟ آیا مرگ دی غریب سری پارا راغلی دی؟ آلتا جنگ، دالتا مین، دلته ځان مرګ دلته موټر بم افغانستان سکوت سره مخامخ دی ټول امنیتی سکتور مشران ته وایم ولسمشر ته وایم ور دفاع ویر کوی ما یې کوي نور افغانان د براق په سو غوندې مشه اعلان کوي
د الکترونیکی سامان آلاتو یوې نړیوالې کمپنۍ یا شرکت یو وړه کمره جوړه کړې ده د دې کمرې خاصیتونه او کمالات څه دي له اسمت سروانی ورو
د الکترونیکی وسایلو د تولید کمپنۍ ایبیکویټی لیبس یو کوچنی کمره جوړه کړې چې د غاړکۍ په شان ده او ورڅخه په یوټیوب کې په مستقیم یا ژوندۍ بڼه ویډیو خپرېدای شي که څه هم اکثره موبایل ټلیفونونه کمرې لري چې ورباندې فلم واخیستل شي خو د دې نوې کمرې ځانګړتیا دا ده چې د یوې کوچنۍ غاړکۍ په شان یې په غاړه کې اچولی او په اسانه ورڅخه کار اخیستلی شو ایبیکویټی لیبس کمپنۍ وایي دا کمره چې فرنټ رون میشي له ټویټر فیسبوک او یوټیوب سره وصلی شي او په مستقیم ډول ستاسو فلمونه له نورو خلکو سره شریکوي دا کمره 8.5 ملی متر لوړوالی او 8.3 ملی متر پلنوالی لري وزن یې یوازې 55 ګرامه دی د دې ګجټ په مخکنۍ برخه کې 2.8 میگا پکسلي کمرې شته شاته هم د 1.69 انچ سکرین یا شیشې د پاسه 5 پکسلي کمره موجوده ده د دې کمرې بیټرۍ د 2 ساعتو فلم اخیستلو او یا د نږدې 1 ساعت ژوندۍ خپرونې لپاره کافی ده د کمرې بیټرۍ د USB په وسیله چارجېږي او له همدې لارې د کمرې له 2.5 ګیګا بایټي حافظې عکسونه او فلمونه ډاونلودوي د بلوټوت په وسیله هم معلومات ورڅخه لېږدولی شو
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ دونی می بجې شوې دولسنی می بجې شوې دی او بخای لسفیلا ستنځي څخه د مهمو خبرونو لاندې زورو
د افغانستان جمهوریت ریاست هیله خودلی چې دغه هیواد لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د افغان پوجانو او ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو لمنځه وړلو ته زیاته پاملرنه وشي د افغان حکومت د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې بهرنیو پوجانو د جنگي ماموریت په خلاف دی په داسې حال کې چې تمه د سبا په واشنگتن کې په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان لپاره د امریکا په ستراتیژي خبري وشي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1989 تحصیلي کال پرانست هغه ټولو محصلینو ته مبارکي ورکړه او هیله خوده چې پراتلونکو کې ګڼ چارواکي لسه کال فارغینو څخه وي د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وای د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړی چې څلور وسلوال مخالفین وژلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونموله او عراق له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې اړه چې آیا د اسلامي دولت څخه دریزه ډلې په دې هیواد کې د بشریت ضد اعمال ترسره کړي د اسنادو او شواهدو پراټولولو کې مرسته وکړي
د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي ریډیو ډرامې ورپسې اړوند بحث ته ځانګړې شوې ده په دې بحث کې په دې خبرې کېږي چې کمیرمنې ماشومان او ځوانان لخپل بنسټیزو اسلامي حقوقو څخه محروم ساتل کېږي ځان به څوي د بحث کوربه یوسف خان زدران ده
یو کله زر غاگونه
یو کلی زر غاگونه ډرامه خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د یو کلی زر غاگونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د طیبې همکارانې د مبارکۍ لپاره طیبې ته راغلې وې طیبه د خپل استعداد او په کارونو کې د اخلاص له برکته د څارنې او تفتیش ریاست ستایلې و اوس به واورو چې ماوینه نافیسا له شاګردانو سره کومه مهمه او جدي موضوع شریکوي
هر شاګردانو تاسو شور مکوي چې یو بل په خبره سره پوښو
غلی شئ او شور مکوي
آفرین دا څه چاره مو به نو ټولې خبرې به په زور او په زیر واوري بیا به یو ښه فکرم پی وکړي او عملي به کوي که څنګه عرفه ته د شاګردانو استاذه یې ځواب یې راکړه
ولې نه معونه صاحبې خو خبره دا ده ته څه خبره ده
خبره دا ده چې زه له تاسو نه سخته ګیله منه یم له ادارې سره مې خبرې کړې دي زما هیله تل دا ده چې تاسو په درسونو کې لایقه او په اخلاقو کې د خلکو لپاره مثال وګرځئ.
نو معاوني صاحبې، موږ څه کړي چې ته رانه خفه یې؟
په تاسو کې ځینې داسې څه کړي او کوي چې د یو ښه شاګرد یو مسلمان ځوان سره نه ښایي.
هلکانو، تاسو شور مه کوئ. معاوني صاحبې، زه خو د حیران کړم چې هر بد مو کړی وي راته ویې وایه.
درته وایم یې، په تاسو کې ځینې داسې بد کړي چې نجونې ځوروي، چې په لاره تېرېږي نژداره خبرې ورته کوي. څوک چې دا بد اخلاقي کوي ودې شرمېږي. دا کار د یو ښه شاګرد او ښه انسان سره نه ښایي.
نه پوهېږم، زه وایم چې زموږ د مکتب هلکانو به داسې نه وي کړي.
درته وایم چې دا بدي کړي دي. د نجونو ازارول او تنګول د دین خلاف عمل دی. دا یو بد کلتور دی. ځینې ځوانان دا بد عادت لري. د ډېرو نجونو د مکتب او تعلیم مخه یې نیولې ده.
معاوني صاحبې، نو اوس موږ ته لاره ښایه چې موږ څه وکړو؟
لاره یې دا ده چې تاسو خپل ګریوان ته سرونه ښکته کړئ. که ستاسو خویندې څوک وځوروي او بدې خبرې ورته وکړي، تاسو به څه احساس ولرئ؟
توبه معاوني صاحبې، دا څه وایې؟ له غوسې نه بس.
بس نو، ګورئ شاګردانو، ټولې په خلاصو غوږونو واورئ. که په تاسو کې چا د چا خور او لور ازاره کړې وه او ما ته شکایت راورسېدو، له مکتبه به ایستل کېږي او څه چې قانون وایي هغسې چلند به ورسره کېږي.
بیا څه خبره ده چې لیونی لیونی پښې او لاسونه غورځوي؟ او پاس در سره کارغانه وطن کوي.
موسا ګلا، کارغان خو مې ملګری دي. حضرت پدمشه، ته مې هم ملګری چې دا ومې لیدې د ډېرې خوشحالۍ نه په ټوپونو سار شوم.
نو ما ته ولې خوشحاله شوې؟ زه به کوم رنځ درمان یم؟
وایم ته سم دم کیمیا بوټی، د هر مرض درمان یې زړه د پدمشه.
اندازه؟
هو، خبره دا ده چې یو څه شهر ځمکه آبادوم، ته به هم راسره مرسته وکړې.
ولې نه، ولې نه ته وایکه. خو چې دا ملا مې نه خوږېدی او دا خپه مې د زنګون لاندې نه وای.
ځه، دا بانې دې نه منم، زړه دې مه غورځوه. شاړې ځمکې نه در باندې آبادوم، زړه دې بدمشه یو چا ته میلمستیا کوم چې په پسته توشکه ناست وي او ښه وریښمین بالښت ته یې تکیا کړي.
والکه، دا خو به نو ډېر خوند وکړي. د دې میلمه خو د چا خبره خولۍ په غوړه کېده. خو دا میلمه چې لږ څه نور هم ونازول شي ته وایه، نو بیا به بخت بیدار وي. یاره، زه خو وایم چې د خوراک څه غم یې وخوره کنه، نو دا میلمه به ډېر په مزو کې ته وایه.
وایم مخې ته به یې رقم رقم خوندور شیان لکه د شیدو چای، ورسره ګرمې نرمې پراټې، زلوبۍ، رقم رقم میوې. خو لنډی ده چې یو د مرغۍ پۍ به نه وي، نور به د دنیا ټول خواږه او خوندور شیان وي.
زما خو خولې ورته اوبه وکړې ته وایه. خو دادات ګلیه، دا عزتمن میلمه دی څوک؟
زړه پدمشه، نوم به نه را باندې اخلي.
نه نه ته وایکه مه کوه، نو نوم یې راته واخله. نو زه نه دې نیسم، که چېرته څه زه به هم ورسره راشم.
دا میلمه مې مخې ته ناست دی. زړه پدمشه نوم یې دی موسا ګل.
ته صبر چې دا ټنډم
تکی مقدره ته په لاړو غیشت پیشکه.
دا راته وایه چې دا میلمستیا په کومه خوشحالۍ راته کوي.
میلمستیا خو ځکه درته کوم چې زړه د بدمشه په ساعت ته مې ملا تړلې وه. د شپې به په خوبونو کې ښاماران او اژدهاوې راپسې وو. ستا نصیحت مې ومنه، له ارامو مې لاس واخیسته. اوس داسې ارام خوب کوم لکه د جنت په بالښتونو مې چې سر ایښی وي.
ته له حرام وویرېدی چې بیا به د دواړه جهانه خوار وي، او که له پولیس مرسل وویرېدی چې د باز غوندې به املې وهي چې د فساد او رشوت والا خلکو ته زولنې ورواچوي. ا
جونو تاسو خوله ده چمبا غلی که چیزی ده اسلام سارت مبارکی ورکم
ده اسلام موری اول مبارکی بزده در کرم ده خیسته و ده گل غندیم گرد مبارک شا ویم طول عمر سره خواگه و خوشحال و سی خدای ده خول مسیحانو نیاکه ده خیر سره
آمین ده اسلام پلارا ستا ده هم مبارک وی تام تری خپا مشه او گلالی ده هم خدای نخپا کهی گلالی تا و اسلام تا ده هم ستاس جوڑا که دل مبارک وی
منه نتروره
اسلام ازویا تا و گلالی تا ده نوی جوان مبارکی وایم بچه
منه نپلار جانا خدای ده ستاسو غم نره کهوی
شفیقی تروره ملمانه منه
وی جار وی سب قرشم ده ملمانه قدمونه ده زما پلی مووی مرسل گله استره مشه
خیر و ستروره تا و خان سای تا دیم ده خوشحالی مبارک وی
عزت منده واسه مرسل بی بی خدای ده پکارونه که نورم داره جیل باره که
جنده اوسه گلالی گلی خوشحالی ده مبارک شا او ده سیالی ده مبارک شا ستا ده جن ملگری تا دیام مبارک بی
کور ده وادان
خادش مرسل منه نه
گلالی یو بل زیره در من دیام پورا شو چی پا واده که بعدی ده موسیق دلی سینجونی وطنی او میلی ترانه را گوی آها غدای دو وطن دو بلبل سیل را ورسیده ای بان جونو چه تا گوره لموزیک سر میلی ترانه پایل که
دی تو خوشحالی
اسلام دل دیر خوشحاله شده رازی من زستا ناویم دامی ارمانو او نن زما پا واده که زما ده وطن ترانی غگیگی زد دنیا بخت آور ناویم
خدای دادا اکیو پختنه در ناکم غصه کیگی خوبه نه
وی جار گل پری گل زرده بدمش از تا خبر دازی را لگیگی لکه دشی دو چای او ورسر غلی او پسته پراته
خانو دارا تو ویا چی پدی ورزو که دی دازی خوب لیدلی دی که نه چی زمون کور تا یو کال مرغی او یا تک شین او زرخون تو تیره غلیوی خواگه خواگه آوازونه کوی
های های گل پری گله داس خوبونه بختور خلکوینی ما ندلی دلی
تا هم بختوری زا هم بختوریم خدای میره بانه دی یا کل مرغی او یا زرغون بانه که توتی با پکور که را پیداشی پخیر
زده بدمشه لخ کل مرغی او زرغون توتی نخو بستا مطلب کل ماشوم نوی
بس هم داسه و بولا
واو را گل پری تا خبره یه کنا یو شین توتی براشی او دادا برا توائی
ای دی شین توتی پلارا تو سندر پریگ دا اخا ورز زمون کلی تا دیکیزی نه داکترانو او نرسانو یو دل را غلی و
خاز رو دی پدمشا نو زیره دی پی وکا او که نه
او ده هر چه می ورته وویل
نو بیا اغو خزینا داکترانو چه وویل زر دی پدمشا تکی پر تکی بای راتا وای
راتا وویل چه تی نوی امیدواره شوی چو زلب کلینیک تا رازی
چه دا کلینیک تا بایده چل پارا رازی
وویل چه حال تا بوقت بوقت او اکسین در تکیگی د خوراک او څخک په باره کې به در سره خبرې کیږي خه خوراک به کوې درنه شهر به نه پورته کوې
ګل پری زړه دې بدمشه ته د یو خان مېرمنه یې خه خواړه به زه درته تیاروم درانه شیان هم ته مه وړه د اوبو منګي به هم په ټیکټار کې درته راوړم خو دا د کلینیک خبرې پرېږده کلینیک ته به نه ځې
در درن اوردن کو تاسې د ازادي رادیو دونی ز ډرامې 203 برخه واوریده. وړاندې پروانه د خبرونه کې د همدی ډرامې په یو موضوع لتاسې او ملما سره غږیږو. په ډرامه کې مو اوریدل چې د خدای داد میرمن ګلپری کلینیک ته دتلو اړتیا لري، خو خدای داد ورته د تګ اجازه نه ورکوي. که ښځې له دا ډول بنسټیزو حقونو څخه محرومیږي، اغېز به یې په ټولنه اچوي. زه یوسف خان زدران یم. د روانې خبرونې تخنیک ډایرکټر رامین کاکړ دی او دواړه تاسې ټولو درنو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشئ. د یادونې ده چې لکه د تل په څیر د اونۍ ځانګړی میلمه هم لرو، او نن په همدې موضوع له قدرمن استاد عبدالشکور هډوال سره غږیږو چې اله نیکمرغه هغه هم زموږ سره په سټوډیو کې دی. ښاغلی هډوال صاحب، ستړي مشئ، خبرونې ته بخیر راغلی.
مننه. خیر اوسې. ډېره مننه ستاسو نه چې نن داسې یو مهمه موضوع ته مو زه رابللی یم، او خدای دې وکړي چې انشاءالله د موضوع تر یو حده پورې خپل حق ادا کړو.
ولې نه. ډېره مننه چې تاسو راغلی. درنو اوریدونکو، ستاسې ځینې پیغامونه او وړاندیزونه هم په خپرونه کې شریکوو. نو 0992235540 او 0928225 هغه شمیرې دي چې موږ تاسې مخامخ سره وصلوي. خو ستاسې په ان کې مېرمنې او ماشومان روغتون او کلینیک ته نه پرېښودل کېږي، زیانې چاته وړي. خپل پیغامونه مو بیا 0896001 شمیرې ته هم پرېښی شي، او یا که تاسې د همدې موضوع په اړه چې موږ غږیږو په خپلو سیمو کې ځینې مثالونه او بدې پېښې لرئ، نو هغه هم کولی شي 0906001 شمیرې ته پرېږدي چې ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. خو اډول سب اول دلته خپرونې ته راځو که لږ ژور وغږیږو. اصلا د سړیو او ښځو بنسټیز حقوق چې موږ پرې بحث کوو تر ډېره په روغتیایي برخه کې هغه څه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. محترم اورورا، دیکې هیڅ شک نشته چې منګه یو قانون لرو چې هغه ته قانون الهي وي. په قران کریم کې الله سبحانه وتعالى د هر چا حقوق معلوم کړی دي، او دا هغه کامل او شامل او جامع قانون دی چې تقریبا 300 کال شاوخوا کېږي چې دا راغلی دی، او تر اوسه پورې چا په دې باندې په یو کلمه باندې هم اعتراض نه دی کړی چې دغه کلمه ولې مخکې شوې ده یا وروسته شوې ده، دغه حق ولې داسې شوې ده یا داسې نه شوې ده. لذا الله سبحانه وتعالی په مختلفو ځایونو کې اشاره کړې ده، او د هر چا حقوقو ته اشاره کړې ده. د میراث حقوق وګوري که نور داسې حقوق وګوري، او په دې حقوقو کې صرف د فیصدۍ په اساس باندې فرق دی. لکه د میراث حقوق چې نرته مثلا دوه برخې ورکول کېږي او خسته یو برخه وغیره، هغې دپاره معلتونه او شی نه ده کړي. لاکن صحي یا نفسي کوم حقوق چې دي په دې کې بیا هیڅ فرق نشته، او دا د هغه 15 مقاصدو څخه یو مقصد دی چې هغې ته مقاصد الشریعت الاسلامیه وي، چې هغې کې یو حفظ النفس دی، چې هغې کې یو حفظ النفس دی، حفظ المال دی، حفظ الدین دی، او حفظ العرض دی. دا هغه 15 مقاصد شه چې همیشه ډیر غټ اعتبار ورته ورکړي. دا هغوی څخه یو دا کړي چې د دې ساتنه چې دا هغه واجب او فرض ده. لذا هر څوک چې کله د واجب او د فرض مخنیوي کوي، د کې هیڅ شک نشته دی چې دا یو په اصطلاح د هغه شی مخنیوي کوي چې خدای تعالی په هغه باندې د کولو امر کړی دی.
دا د دوی یعنی هغه بشری او بنسټیز حق دی چې د زوکړې سره ورکول.
نو ځکه همیشه مونږ یو اصطلاح عامه لرو په کتابونو کې، او په حتی په دې کې ډېر زیاتې لیکنې شوې، هغه ته حقوق البشر وي. هغه بشر دی. بشر یعنی دا عامه کلمه ده. کدا نر ویو، کدا خزوی، کدا جلی ویو، کدا الک وی، کدا زوړ ویو، کدا ځوان.
خو په ټولنه کې چې توپیر کېږي، مونږ په ډرامه کې یو مثال تمثيل ولې او مدل ته په ټولنه کې مونږ تاسو وینو عملاً دا شه. نو دا څه پیغام لري؟
د کې هیڅ شک نشته چې دغه توپیر یا دغه فرق چې په دې ټولنه کې کېږي، دا به د جهالت په بنیاد او اساس باندې کې، په نا علمي په بنیاد او په اساس باندې کېږي. یا به کله کله د ډیر تاسف سره يم چې بازي انسان دومره از اندازې ته د زد او دغه نه کار اخلي چې دغه خپل زد خپل جهالت دی. ځکه دا په انسان کې جهالتونه او داسې شی نه ته مجبورې یو کوي چې ته ورته حیران پاتې شي چې د دې علم ته وګوره او د دې کار ته وګوره. هغه د زد وجې نه او دغه انانات او عرف چې مونږ وتا ورته دا په شریعت کې اخیرا نه هغه شی نه چې نور هیڅ شی وجود ونه لري، هغه هم په دې شرط چې د شریعت سره ټکر کې نه وي، په شریعت کې د شریعت سره تصادم حالت کې نه وي.
تر اونې مونږ په دې وغږېدو چې کا زکون کې نجونې خونځیو ته نه پرېښودل کې، په لار کې ازارول کېږي، ټولنه د بېسوادۍ په لور ځي. ولې که دوی روغتیا ته نه پرېښودل کېږي، یعنې کلینیکونو ته نه شي تللی، نو دلته ټولنه له څه سره مخ کېږي؟
دې کې هېڅ شک نشته دی چې د مریضانو من کېدل د علاج او د معالجینا دیت په عربی کې وی بت قتل المواطن ببدء یعنی یو ټولنا په آیستا آیستا په ډیر دغه سر ختمول دی هر سړی مریض کیږي یعنی الا ماشاءالله هغه به ډیر نادر شاز او ډیر خوش نصیبه انسان چې هغه مریض نشي او واړه مرضونه همیشه چې په وخت کې په ابتدا کې د هغې علاج ونشي هغه غټیږي بل اخره په قتل باندې په مرګ باندې تمامي
دا خو د اسلام نظر ته د موضوع سره د ټولنیز لحاظ نه دلته چاته خی سړی ته خی چې د میرمن نه پښتنو کې تاسو وضعیت څنګه ده کنه میرمن ورته وی لاغه ورسته اقدام وشي
د رسول الله علیه السلام فرمای کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته هر یو کس چې دی مسئول دی د خپل فامیل او د خپل دغه څخه د کې هیڅ شک نشته اول خدای چې څوک احساس د مرز کی یا د کوم تکلیف کی د ته پکار دي چې د خپل د کور مشر ته وای چې د دې کور مشر ته ارتو کی کنا نواد شوی جلی مور پلار ته خپل وای که واده شوی جنۍ او خزی به خپل خاوند ته وای ځکه چې نږدې ترين دی ته همدا دی نو لہذا اول خو په دې باندې لازمه ده چې څوک احساس د کوم تکلیف کوي باید په خپل دا د دې اظهار وکړي او د کور مسؤل ته ووایي چې کبل فرض چیرته نه وي خدای ناخواسته یا لري یا ناڅاپي داسې حمله دلته هېڅ ضرورت د دې نشته دی چې دا چا نه پوښتنه وکړي فورا دې د خپل اقدام وکړي په کور کې هېڅوک نشته یو خاوند یو مېړه په یو کور کې اوسیږي خاوند یې تللی دی دفتر ته د کور مسؤله د ښځې په غاړه ده یو ناڅاپي په دې حمله راغله او احساس د زړه دردی وکړه دا به اوس تلیفونونه کوي کیدای شي ټلیفون د هغې بند وي کیدای شي هغه په یو مجلس کې کیدای شي هغه په یو میټنګ یو په دغه کې د دې ټلیفون اټینډ نه کړي تر دا داسې خطرناکه حمله ده که دا په دقایقو په ساعتو په دوه ساعتو کې دننه د دې دغه ونهشي نو دا د منځه ځي نو دلته هېڅ د دې ضرورت ورونه نشته دی د دې ضرورت دلته دا نشته دی چې دا د چانه چې دا د چانه به اجازه وخلي په داسې حالاتو کې یو سر دردي دا عادي مرضونه دي شی نه دي فرق نه کوي دا کولی شي چې لږ د صبر او تحمل نه پکې کار واخلي او په اجازه باندې دا کار
ته ډېر مننه موږ اوریدونکو ته چون شمیرې هم بیان کړي او همیشنه اوریدونکو توخي صاحب را سره دی امید توخي صاحب چې لنډ پیغام دی ولرو او که پښتنه لري هغه خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی ستړی مشي
نظر مریضان خاصتا اکثر باید اجازه ورکړو مریضان وي او ډاکټر ته ولاړ شي لحاظ جواز لري او نه د انسانیت لحاظ ځکه مریضي د کچېرې خدای نه خواسته سخت یا دا مړه شي دا یو بالوایسته قتل بلل کېږي ځکه چې د دوا او کلینیک په تګ دا خو شرعي شی دی خو په څه په احادیثو په ټولو ثابت ده چې سپایي به دوا خامخا کوي نو که څوک زنانه یا د دې بل ځای د دواخانې راو ډاکټر راو ګرځي یو زه ساتر کوم دا ساتر نه د دې کتاب جواز ورکړی دا علم ناست مېلمانو د خنو دا سوال د څه په کار دي آیا علما او ته دا په کار دي دا په هاوی د منادرو له لارې د اظهار کی او که حکومت یو کوشش وکړي او د وطن څنګه یا څوک په دې څه کوشش وکړي چې خلکو
بلاخره هغه حقوق ورسیږي ډیر زیات مننه توخي صاحب ستاسو نظر مو هم خبر کو پښتنه مو هم واخیستله مننه یو بل اوردونکو هم لروخ پرونی ته خیر راغلی ستړي مشه مننه چې منتظر پاتې لطفا خبر را سره وکړي وعلیکم السلام غزنیوال سے محترم ډیر زیات خیر راغلی زمونږ خبرونه مو حتمن تعقیب کړي د نظر مو اورو
خوشحاله اوس اول سلامونه احترامات وړاندې کوم بیا تاسو ټولو ته زما خو یو له دیوال صاحب نه دا پوښتنه ده چې د موږ جامعه د موږ ټول بالخصوص د پښتنو ټولنې چې چېرته اوسېږي کلیوالي ژوند هلته دي دغو مشکلاتو لکه ده اوس چې تاسو بیان کړئ زموږ مشکلات ډېر دي نسبت دې رواجو ته چې دغه بد رواجونه زموږ په ټولنه کې رواج شوي دي نو د دې دپاره ولې دغه څنګه چې جناب روال صاحب ولې د منبر له لارې ولې دغه مساجدو له لارې د خلکو ته همدغه خبره نه رسېږي چې حق حقوق دي خویندو د ورونو یو دي او دغسې د دوی دپاره دوی د پرمختګ دپاره دوی د صحت دپاره دوی کار وکړي ځکه چې په ټولنه کښې اوس هغه مشران هغه حکیم دي هغه ملایان په مسجدو کښې یا په زور سره یا په رضا سره هلته ملایي کوي نو زموږ هغه پښتني سیمې ټولې یو خو په جنګ کړي دي هلته هېڅ نه شي کولی چې یو کلینیک ته یو ډاکټر ته ځان ورسوي
پوښتنه مو واخیسته نظر مو هم خپور شو ډېره مننه بل اردون کښې هم لرو چې له کوم ځای نه اړیکې نیولي خپل ځان معرفي کړئ او خپرونې ته په خیر راغلی بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده ښه اړیکه مو شلیدلې ده ډېره مننه چې زموږ سره اړیکه نیسیولې یوه یادونه کول غواړم د دغو موضوعاتو په اړه چې موږ خبرې کوو تاسو راته غږیز پیغامونه په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې پرېښی شئ یو کلی زر غږونو ډرامه د دوشنبې په ورځ مازدیګر 4:30 بجې خپرېږي چې د اونۍ پوښتنه هم لري تاسو کولی شئ هماغه وخت د اونۍ پوښتنه ځواب کړئ موږ ته دا اونۍ هم ځینو اوریدونکو پیغامونه پرېښي دا اورو
زه امرالله خبرې کوم د ننګرهار نه څرنګه چې ښځې بې تعلیمه پاتې شوې دغه پاتې شوې نو دا به داسې شي چې دا ټولنه او دغه به ډېر د تور تم سره مواجه شي ځکه چې ښځې که تعلیم نه محرومه شي نو دا ډاکټران یې دا معلمین یې دا خلک به د یخي داسې دغه سره مخ شي
زما ازادي راډیو ته پیغام دی اسلامي حقوق دا چې پایمال نه شي اسلامی حقوق دانته دی اسلامی حقوق سر اوس غلط استفاده است که اسلامی حقوق خدا نیدی چی پانتون دیر آو بس خلص مخ باید چی دشتی مخ خونو پولی و سلام
ډېره مننه درنو اردوونکو ستاسو پیغامونه و چې 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته مو پرېښي وه ډول صاحب د اردوونکو ځینې مخامخ اړیکې ځینې ثابتې ستاسو نظر پرې اورو
دې کې هېڅ شک نشته چې توخي صاحب نه ډېره مننه ډېرې یو مهمې نقطې ته اشاره وکړل زما په نظر اولنی مسؤلیت غټ مسؤلیت چې دی هغه د علماو کرام دی ځکه علما کرام د جامع سره تړلي خلک دي همیشه یعنی پنځه وخته ورته لمونځونه ورکوي
زیات باور پرې موجود
زیات باور پرې لري زیات اعتماد خلک دي یعنی ښه طبقه دي که هېڅ شک نشته الا نادر شاس پرېږده هغه بېل خلک
سیاسي فشارونه په دوی شته چې دوی دا موضوعات نشي بیانولی
نه زه نه پوهېږم چې سیاسي فشارونه دي د تاسو ته پته افغانستان کښې خو ډېر زیات مشکلات لرو متاسفانه کنه جنګي دغه دي یعنی کېدلی شي یو جاهل سړی په تلیفوني باندې څوک دغه کې دمکېنې ورکوي ورته دیدي کې او دغه کې کېدلی شي د دې نقطې نه ویرېږي
دا د دې سبب شي چې حقایق پټ
نه ابدا د خدای نوم حق دی حق څنګه پټه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره فرمایي چې استوسو بالنساء خیره دا حدیث څنګه پټ شي دا حق دی چې تاسو د خو سره ښه کوئ د خو سره همیشه ښه چلند کوئ د ښځو ته غوږ کېدی هغه ستا غوندې یو بشر دی ستا غوندې هر شي ته ضرورت لري خوراک ته ضرورت لري نفقې ته لباس ته علاج ته ته په خپله چې معمولي در باندې نه راغلی ځان دې رسولی ولې دا بیچارګۍ د دې حق نه لري چې ته ورسره لاړ شي او ویرسې یا ورسره څوک کولېږي یا په خپله مردانګۍ خوی وکړي او ته ورته یو څه په لاس کښې او په جب کښې کېږي چې واخله او زه لاړ شه په خپله لاړ شه دویم ده چې دا سړی قبلوي چې د دې د ښځې او د دې د خور او د مور لور علاج نه وکړي نه یې قبلوي نو چې ښځې مونږ د تعلیم نه منې کوو زمونږ د ښځو علاجونه به څوک کوي یعنی دومه نقطه ده لکه مخکې چې دغه ورته غزنوي صاحب ورته اشاره وکړه چې دا یو قتل دی غیر مستقیم دا بالواسطه قتل دی بالواسطه قتل دی دا بالکل مستقیما په قتل کښې ده برخه واخېسته چې یو څوک ناروغه دی هغه خدای ناخواسته د دې ناروغۍ د وجې نه کېدلی چې هلاک شي مړ شي ته د دې قاتل شوې تې باندې کې الله سبحانه وتعالى فرمي من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ديو انسان قتل لكد طول انسانيت دي قتلك لك فكر كول بكادي لك سوچ كول بكادي حجاب ضرور دي فحجاب كده لاشي دي سر سوق محرم لاشي بمحرمه دي نزي لیکن مخکې چې ما ورته اشاره وکړله چې بعضې دي چې ډېر زیات ضرور دي
اډول صاحب دلته دا دومره سیاست برانګیزه موضوع ده چې ډېر وخت بحث پرې کېږي هغه د اسلامي حقوقو سره بیا تړاو ورکول کېږي که نه چې یعنی فرضاً که روغتون ته نه پرېښودل کېږي که ښوونځی باید په ونه ویل شي موږ د اردوونکو پیغامونه په دې اړه لرو څه کول په کار دي په داسې وخت کې څنګه پوهاوی باید وشي
ما خو درته ویل چې اولنی مسؤلیت د علما کرامو دی ښه صحیح پوهاوی باید وشي خاص د جمعې د دې لپاره تخصیص شي علالاقل دغه آخر 15 لس دقیقې د جمعې د واعظ خو دوی ورکولی شي که نه دغه شیته ولی ورته نه ورکی دوما دغه کی دولت دی د دولت د مسؤلیت هر څه وسایل د دولت سره دی تلویزیون د دولت سره دی رادیو د دولت سره ده وزارت د امنیت فارغ وزارت اطلاعات او کلتور د چی سره دی دا هم دی شیم د پاره کړه د هغه نور څه استادان دی په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې
او فکر کوي چې د حق او حقوق بیان شي تر یو اندازې به بیا د حالات لکه
دی کې هیڅ شک نشته دی ما خود درته ویل چې اصلي عامل او بنیادی غټ عامل ناپوهه او جهالت دی چې دغه دی چې عرف یعنی عرف ته څنګه اعتبار ته په شریعت باندې ورکې عرف ته څنګه ته اعتبار د یو انسان قول د یو مالک قول د مالک قول د یو دغه قول څنګه د خدای تعالی په قول هغه ته ترجیح ورکړي
او دا په اصل کې چې دا موضوع ډیره زیاته ده د پټول نه ډیره زیاته مننه درنور دن کوله تاسو نه د عبدالشکور هډوال نه د پونتون استاد نه چې موږ سره د خزو په حقوق باندې خبرې کولې په تیرم دا غوي پرختي حقوق باندې نو د خبرونه چې ما یوسف زدران چمت کړي و دلته پای ته رسیدي تاسو په پاک خدای سپارم د خدای په امان خو وختونه
مننه تاسو نه